خداوند نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستانه هبجې د تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه خوده لیدل د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینې محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پر لپسې ډول تیرای کیږي د هغې په لیکنه سکل نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه به برخې کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي لیکلی چې تسلیمیگو او په اسلام کې د افغان ښځو اونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کیدی طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو اونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي چې اونجونه تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره مار کړې ده خدای څرګند نه کړ چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واوري ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وش په 300 کیلومتر لیرې په جګړه بوخت دي مرجوب لی زیات راپورونه ورکړل شوې دي د زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي د روسیې پوز د شمالي کوریا د جیرو سرتیر او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک لاس ور کړی دی د درنې واوري او باران له کبره په جرمني کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په جرمني کې او بریتانیا کې د واوري د ورښتونو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامخته شوې دي د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او بریسټول کې د ورښتونو له امله برېښنا قطع شوې په دغه هیواد کې یو شمېر سپورټي لوبې هم ځنډول شوې دي او روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاع سیستم د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتي چې ډېری یې د اوکراین پولې ته په څیرم سیمو کې ویشتل شوې دي د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلورو هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه پرونه ته بیا هم خره غلې دا خبرونه زو فرشته ته حق صحاک د وړاندې په راپورونو کې ورسره سره واورئ چې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ بیا هم روانه ده
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان چیرې گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري موږ د دې عمل مزمت کوو
او د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي
او مونږ هم الحمدلله مسلمانان یو هم هغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي اسلام خو ست ډیر حقوق ور کړی دي چې لړلې یو تکړه کول دی او بل کار کول دی
ته افغانستان او نړۍ اړوند نور پورونه مشتر سره اوسې
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا یې دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوي دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمېر نیونو په اړه لا تر اوسه څه نه وایي. په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي ان یو شمېر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوي دي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولي دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوي دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د معلوماتو له مخې نه څومره زما معلومات لرم، د 13-14 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوي دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوي دي، او نن تقریبا یو لږ زره مختلف وزکه چې بعضی جوړ کې دغه زنانه ویم نیول شوي دي، زنانه ویم نیول شوي دي او بول شوي دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېږم، د نوي کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، چا سره اسناد وي او کنه نه نیسي، دوی ځان سره بې تاڼې ته ډېر بد چلند وضعیت کوي، آن چې ماشومان او ښځې هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تاڼو ته بي، او ټول چلولي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیچا خبرې ته غوږ نه دي، لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډېر شمېر پاکستاني ځواکونه تر سترګو کېږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پاکستاني ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستاني ځواکونو نیولی د پولیسو له تاڼې د یوې لنډې ویډیو په خپرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
مخ هم داوس د پولیسو پټانه کیو، زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دل تر اوسه دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم له کاړه وډه کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیږي د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو ما تماشا میکنن خواهش میکنم که ویډیوها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شری گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوش کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور څه ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغې ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو بنسټونو په خپل لیک کې چې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2024 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي وو چې د 2024 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو دا راپورونه ورته نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او ووینئ. اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپله ژمنتیا څرګنده کړې ده، خو یو شمېر افغان میرمنې بیا ورته غبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته قید او شرطه دفاع وکړي. خو یو شمېر افغان انجونې او ښځې په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد دا څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید ووایم چې په افغانستان کې بشری حقونه او د میرمنو آزادی د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د وروستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول ووایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نه سي. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقونو پر وړاندې ترسره نه سي.
نو دوی تر څنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد د څرګندونو ته د غبرګون په ښودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان دننه بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هېواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او نجلۍ هر هېواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت د یک شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هېوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
قدر من اوریدون کو تاسو زموږه کلازا دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدون کې دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه ل انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو ترلاسه کوي. دوی یلامل په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبروي کې د
طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلي او یا یې هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
اسلامي امارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبریال د داسې راپورونه او خبرونه راټول او خبره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور تر حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا یې کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 100 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
تاسو زموږ غلاسه د رادیو نوري و سمورزو یو بهرنی راپور ته د سوریې د بهرنی او چارو وزیر دوه تتللای دی. د قطر یو چارواکی رویټرز خبری اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ د سوریې د بهرنی او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلای دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات بل حسین احمد زی وورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بهرنی چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنی چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنی چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنی چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کېږي چې الشیباني په دې اونۍ کې چې ویل کېږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لومړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه وړي کې نیولې دي، که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وسلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ، خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې په خوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم دې ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپخواره یې دود و چې یو شمېر خلکو به وچې شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
سابقه بود نان اگر اضافه میشوند پشت دروازه مردم میفروختند.
بخوا به چه دوری اضافه کیدلا خلکو به دروازه ترشا پلورلا، موږ به هم پلورلا، خو سمدا کلک دوری هم نه پلورو بلکې خپل استفاده ورڅخه کوو.
نمندازم و نمفروشم که زمو هم استفاده میکنم.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره دوډۍ په مشکل لاسته راوړو، څه شی نه پاتې کیږي چې وچی او خرڅې کړو. مخکې همداسې و، خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره حیران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بده اغېزه کړی دی حالات.
یو شمېر مالداران وایي چې وچې شوې ډوډۍ خپلو څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچې شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقا می دادیم، مالا می دادیم که سابقا خوب بود. بسیار نان
مش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکو، خو مخی دیر زیاد او ارزانه و اوز کلک دوری هم گرانسته وی او در را پیدا کیزی.
گره مردم که بخورده خوردنشن بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچې شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیرای کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا ولري. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګولو یا خالکوبۍ او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربېره ځینې ځوانان لا هم له ټټو لګولو سره ځانګړې مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوي وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوږی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې له نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دغه امر بالمعروف اومد اک وسایل یو را گرفت اک بردا قد خود پس نه داده شه. دغه امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یو رل او بیر تیار نه کړل. درې ځله ز زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکه وا. کله چې را خوش سوم بیا می خپل کار پایل کړ. ځکه زموږ روزګار دی خپل کار نه په هیزم، خو بیا هم راغل زې حوزې ته بوتلم. خو دې زره افغانی می ورکړې او را خوش سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څه خطراتو زلمی خپل د کار ځای بدل کړی دی.
خدا گردن من نگیره افت یا اشت فجای تغییر داره میشه.
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوامی اشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجونه هم پکی شاملی وی. موک حتا وکره چی دی طالبانو دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت نظر هم پدی اړه واخلو، خو ویاندی سیف الاسلام خیبر پدی اړه دی ازادی راژیو پختنی زواب نکره. کته هم د طالبانو حکومت پر رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خبره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی از مشکلاتی بود که ما ټټوی غوډه پاکړم د بازي مثلا جوړه کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیده او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
دا یو دفتر مې رسیدم، دا جوړ مې رسیدم، دا جوړ رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم. د تاتو کس ما خیلی شوق دارم من، ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود.
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهلی چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
مشکل چی دارم؟ مشکل پیسه خود دارم. ما که پیسه داشته باشم ما میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگول و رسمول داسی دی چه تر حیا انزور دی زنگرو رنگونو او استنو پواسته دی پوستک جوارو طبقو تا ترزیق کیگی چه تر دیره یا پا دایمی دول پاتی شی. دیره زوانان پلاس مٹه غاره او دی بدن پا هغو برخو که چه کاری تاتو کوی او لطاج زده دی برهناتری که دی مشوقی لپار شیرونه یا دی کورنه دی غرو نمونه تاتو کوی. خال لگول یا تاتو که چه هم پاسری برنه دی افغانستان یو نوی کلتور گنل کیگی خو پا لرغونی دول هم پا لری پرتو کلیو که دی خزو ترمنز دود و. زینه خزی پا تندی دی سترگو پا چندو او زنه بانده دی کلال پارا خالونه لگول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خپرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر ښځو نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي په 2024 کال کې تر 1500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لاره د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوه ورځو کې د درنه مرچوب لوښتې ده. روسیې د یکشنبې په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې په روس توپ سیمه کې لرې چاودنې ښکاره کوي او د درنې واورې او باران له کبله په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس اجانس نن راپور ورکړی چې په جرمني او بریتانیا کې د واورې د ورښتو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل به مراتب کشت کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل ښاریان وایي د نشه یي ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه ده کړې دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارڅی کې پلته کار دتکه خرڅېږي.
دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثره ماشوم ډېر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ورباندې جټکې ورباندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یوه بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
هله درځه چې ځو پته دې را پرې کړه. کم عقله د چا په کار کې څه کار لرې؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کارې. یاره ښه یې ویلي دي چې تر بې عقله دوست هوښیار دښمن ښه دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي وه او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو له کښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویاند حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشه توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشه بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشه توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشه توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشه موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه ښکال ډیر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه یي موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افی می ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږ پوچ کړ واکونه د مونږ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشه یي موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشه یي ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشه یي ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرچیږي او دوی په وروستي کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئی ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشئی ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچارو کارڅي کې خپل دا ټاپ جټکا خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشئی موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئی ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشئی موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر فروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم فروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخله بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تېرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخت تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کېږي او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدې وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغه حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې لامله د سندروم نخي نخاني کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدل شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتاد میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلې ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلې ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خود دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کوم مایع چې امنیوټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کم وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخته وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفسي ودریږي، حتی زړه ودریږي او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدل شي چې مور چون د مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدیږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کړي او یا کور کې وته ولود.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلې ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشهیي موادو څخه استفاده کوي یا په نشهیي موادو روږدې وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشهیي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیات اندازه استعمالوي او ډېر استعمالوي، اکثره د میندې کټولو کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلې ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې احتیاط نه شي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفعات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنا چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی، او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا داشین موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییرات له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیهوښه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترونو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول ته واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرما واکرما ودره کا جیت روانی
کیا انور داتے دادے ولاڑی میں
السلام علیکم اکرما استڑے مشی
خیر سے تام استڑے مشی
خدای دې خیر کی چیرته روانی
دانو څه ده خندا خبره ده خیر و ولی بی ځای خاندی یارا لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخ واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی، زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کوسره.
خدای دان والی شو چې ته واده ته ځې او ما نه در سره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې ما کالي ښکلي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی در نه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا، ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې باندې دي.
یعنی زما څخه دې خر جوړ که؟
کار خو کده بار وڑی تچه نشه شی ایت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سڑه
زدارنه ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خسامه ده موتر ترا پورته شه چه نوخته کیگی
اسامه ده 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 در پورته کیگم در دروازه خلاصه کم
چه که وی چیز ما دروازه تراغلی موتر چلوی پر آقا بله دروازه راشه
خاخو دغه ده زوره وره پدا بله دروازه بدرشم
اوف ده ظالم بچه ده ده چمره دیر شراب شخیلی دی ده خودی چو متره لری بویونه پورته کیگی ده سنده وی چالتا مو پو جنجال اخته کی وسره
زارکتو کدارنه ای زوده کیگی تو بوای وازی می نن شراب سکلی دی تا خوندی خونیم زخو ترم دسی مستانه کرسم زخو شرابیم چی خطر آسار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در سار جزه چی کینی اوف دا موسیقی چونره لوره ده اخو گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر ده لک صبرو که اوس ډوډۍ راوړي او موسیقی بندیگی
یاره دا موسیقی نشم زغم ولی مغزی را او خوڑن
و سره و ده شرم ولو نو تا خو آسان خبره ده پخی خوی ندی را تڑیلی رازا چو بلار چونو
ارو را دا سال ده مغزی مورا او خوڑن دا موسیقی ولی دومرال وڑا ده دا ده انسانانو وده ده او کجی او خانو
اوف دیوانا یا آقا چی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دالیوانه دی چا دی
حالا درزه چی زو پاس دی را پریکره کمکل دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بیخل دوست او خیار دخمن کدی
سنگا چه کار و سره لرم
و سره تلیوانه که پسد که ولی ناقه هل مغال که دا سره نشده کسی بلا وحاله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سه دیرو بخی دیز ما سره راغله ده ده پر زی زبخ نغواره ما یا اشتباه ده نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباه را نوشوا
اوف ده خلیه نیسوم را مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس را اغواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی سای اشتباه زماوه داده هم دا اوز زو
دا زایدی راڈیو درن آوریدن کو دا زهرو کاروان خپروانه هم دوم روا تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
دخلو سنگ کیگی